په پیښور کې د غرمې 12 بجې شوریدونکو د مشال رادیو په دې خبري غړا کې زه هارون بچا تر سلامونه وایم. په خبرونه کې د خبرونو تر څنګ پر یو شمېر سیمیز موضوعات رپورټونه درورو خبرونه به مجید بابر باندې کی.
ستړي مشهورم وې د مشال د خبرونو سره ټکی د پاکستان پوز وای په سواد کې د وسلوالو طالبانو د شتون خبرونه ناسم دي. په میرلي کې د اوتمنځي قبیلې احتجاجي پرلت نن په شپږشتمه ورځ هم دوام لري. په نیویارک کې چارواکي وایي چې په لیکوال سلمان رشدي مشکوکه برید کوونکی د وژنې او د وژنې د هڅې په جرمونو رسمي تورن کړی. اوس د مشال د خبرونو تفصیل. د پاکستان پوز وایي د 1300 ورځو راهیسې په ټولنیزو پاڼو په سواد کې د ناقانونه ګرځول شوي وسلوالې ډلې ټي ټي پي د زیات شمیر وسلوالو د موجودګۍ په اړه غلط فهمه پیدا کړل شوې دي. د اګست په 14 د پاکستان د پوز د اطلاعاتو د څانګې آی ایس پی آر لخوا خپور کړل شوي بیان کې راغلي چې د ځمکني حقیقتونو معلومولو نه پس دا ډول راپورونه په پراخه کچه مبالغه او ګمراه کوونکي ثابت شوي. د بیان لمخه د سوات او دیر د غرونو په سکو په ډیره کم شمیره د وسلوالو کسانو شتون لیدل شوی. خو د دوی په خبره دا کسان د آبادۍ نه ډیر لري دي او دا کسان د افغانستان نه په خپلو پلرني سیمو کې د بیا اوسېدو په مخ راغلي دي. پوز وایي چې په غرونو کې د دغو کسانو نقل و حرکت له نږدې څارل کیږي او په نږدې سیمو کې د ولس د خوندیتوب لپاره اړین تدابیر نیول شوي. په بیان کې راغلي چې په هیڅ یوه سیمه کې د وسلوالو شتون به ونه زغمل شي او د اړتیا په صورت کې پر ضد له بشپړ ځواک څخه کار واخیستل شي. دا په داسې حال کې ده چې د سوات پولیسو د اګست پر 3 نیټه ورسنو ته ویلي وو چې د مټې په چپریال کې وسلوالو د شتون د معلوماتو نه پس د مټې ډي ایس پی پیر سید د شور او سردان په غرونو کې د وسلوالو پر ضد د عملیاتو پر مهال د وسلوالو سره په نښته کې جوبل او بیا د پوز د یو میجر او صوبیدار په شمول وتختول شو. ډي ایس پی پیر سید او د پوز دواړه چارواکي د وسلوالو سره د یو ځایي جرګې د خبرو اترو نه پس خوشي کړل شول. په میرلي کې د اوتمنځي قبیلې احتجاجي پرلت نن په شپږشتمه ورځ هم دوام لري. پرلتوالو 13 ورځ د اګست په 14 د شمالي وزیرستان تړلي بازارونه او لارې پس له هغې پرانیستې چې د حکومت پلوه سیاسي ګوندونو د 14 کسیزه جرګې سره د اګست په 12 خبرې اترې وکړې. پرلتوال له حکومت غوښتنه کوي چې حکومت دې ورته په شمالي وزیرستان کې د امن په اړه پوخ ډاډ ورکړي. د پرلت یو مخکښ احمد الدین د شوو خبرو اترو په اړه مشال لیډیو ته وویل چې دوی د جرګې غړو ته 15 ورځې وخت ورکړی چې د دوی غوښتنې پوره شي. د وویل سړکونو بازارونه یې خلاص کړي. د 14 اګست پر لمانځلو د بندیز پرېکړې بیرته اخیستې خو سوله ییز پرلت به روان وي. احمد الدین زیاته کړه چې له حکومتي پلاوي سره خبرې اترې ښې وي او تر 15 ورځو به بازارونه او سړکونه خلاص وي. دا په داسې حال کې ده چې په شمالي وزیرستان کې د جولای 18 راهیسې د هدفي وجنو ضد پرلت روان دی او احتجاجان پر حکومت ټینګار کوي چې هلته دی امنیت ټینګ کړي. په شمالي وزیرستان کې پوځي چارواکي وایي چې د میرعلي د حیدرخیلو سیمې په یو کور کې د 14 پر مهال 3 مبینه وسلوال وجل شوي او 2 نور ژوبل دي. د اګست په 14 یو پوځي چارواکي د نوم نخ عبدالبشر مشال لیلو ته وویل چې دې کسانو په دغه کور کې باروتي مواد تیارول چې 14 پر وشوه. د چارواکي په خبره د 14 پس امنیتي ځواکونو سیمه په ولکه کې اخیستې او ژوبل شوي 2 وسلوال یې نیولي دي. چارواکو تر دې دمه دا نه دي ویلي چې د دې وسلوالو تعلق له کومې ډلې سره دی. کومې وسلوالې ډلې هم د دې پیښې په اړه تر دې دمه سنې دی ویلي. عمران خان وایي چې د هیواد د پوز پر ضد د یو لوی سیاسي ګوند ودرول د پاکستان خلاف سازش دی او دا د بهرنۍ سازش برخه ده. د اګست په 14 د لاهور په نېشنل هاکي سټیډیم کې د جشن آزادۍ د ورځې په مناسبت جوړې شوې غونډې ته په خپله وینا کې د پاکستان پخواني وزیر اعظم او د تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان تور پورې کړو چې موجوده وفاقي حکومت د پوز سره د تحریک انصاف د جنګولو سازش کوي.
دا چې نن کوم سازش کیږي چې د هیواد تر ټولو لوی ګوند د پوز په ضد ودرولی شي نو دا د هیواد په ضد یو سازش دی او دا د بهرني سازش حصہ ده.
دا په داسې حال کې ده چې د اسلام آباد پولیسو د اګست پر 9 د عمران خان نږدې سلاکار شهباز ګیل د ریاستي ادارو خلاف د وینا کولو او په پوز کې د بغاوت خپرولو په یوه مقدمه کې نیولې شوې او دا مهال په عدالتي ریمانډ په جیل کې ده. دا خبرونه تاسو د مشال ریډیو ناوړی. په نیویارک کې چارواکي وایي چې په لیکوال سلمان رشدی مشکوک بریت کوونکې د وجنې او د وجنې د هڅې په جرمونو رسمي تورن کړي. دا اگست په 14مه چارواکو زیاته کړه چې دا کس بغیر د ضمانت له حق عادت وی په ولکه کې ده. د نیویارک ایالت پولیسو په یو بیان کې ویلي سلی رشکرن هادی ماتیر د اگست په 12مه نیټه ناوخته په رسمي توګه په دغو تورونو تورن شو. د ماتیر وکیل د هغه په استازیتوب په عدالت کې د جرم نه منلو عریضه داخله کړې. د نیوجرسي ریاست اوسیدونکي ماتیر له پیښې د ځایه پولیسو نیولی و. د چاو ټوکووا کاونټۍ د ولسوالۍ سارنوال جیسن سمیت وایي پلټونکي د برید څخه مخکې د منصوبه بندۍ او تیارۍ په اړه معلومات راغونډوي چې آیا اضافي تورونه باید ثبت شي. د سلمان رشدی استازي انډریو ویلي وایي چې هغه په روغتون کې د وینټیلیټر په ډاډ بستر دی. ځیګر او اعصاب یې زیانمن شوي او ممکنه ده یوه سترګه یې ناکاره شي. د مشال د خبرونو پای.
خبرونه مول مجید بابر اوریدل. پروانه خبرونه کې اوریدونکو پر دی او یو شمیر نور سیمه ایزو موضوعاتو رپورټونه لرو. د پاکستان پوز پر ټولنیز میډیا په سواد کې د تاریخ طالبان پاکستان د ګڼ شمیر وسلوالو د شتون خبرونه بے بنیاد بدلی دي. بلخه په شمالي وزیرستان کې د نامنه ضد پرلت دوام لري. د پرلت یو مشر وایي حکومتي کمیټې ورته د امنیت ډاډ ورکړی خو دوی عملی اقداماتو ته په انتظار دي.
قوم ته د انصاف میسج ملاو شو. باقی و ان شاء الله مختلف مراحل دې سره مش خبرې شي. په ذکر خیر په داوړ باندې وسیخ سی بار قدر خیر راسي او دې رسمه کراسي.
د پیښور د زری پونتو استادان او نور عمله په تنخواګانو کې د اضافه لپاره په احتجاج دي.
موږ په جړو بیسک پی باندې لګیا یو. اگریکلچر یونیورسٹی لپاره د 422 ملین پیکج نه پوه شوی دی. په 422 کې موږ ته 140 راکو.
او په لنډی کوتل کې د ډینګي تبې ناروغۍ یو وار بیا سر پورته کړل.
پنځه دېرش د لنډی کوتل په سیمه باندې رپورټ شوي تر نن تاریخه پورې. یولس مریضان اوس په دوایې باندې دي.
هیله ده له مشال رادیو سره ووسئ. اولنۍ موضوع تر ازو د پاکستان پوز د اماړي کوڅانګي د اگست 14 پر مخستان په یو اعلامیه کې ویلي پر ټولنیزه میډیا د خیبر پختونخوا په سواد کې د تاریخ طالبان پاکستان د ګڼ شمیر وسلوالو د شتون په اړه خبره شوی خبرونه ناسم دي. په اعلامیه کې البته مدل شوی چې د سواد او دیر ترمنځ په غرونو کې یو څه شمیر وسلوال لیدل شوی او دا چې پوز یې کلکه څارنه کوي. پوز په بیان کې هوټ خولې چې د سیمې د امنیت ټینګ ساتلو لپاره خپل ټول وسایل په کار راولي. دا لاغه ورسته ده چې په تیرو څو ورځو کې د سوات او دیر خلکو د دې سیمو د امنیت لپاره پراخ لاریونونه وکړل. غلام غوث معلومات راکوي.
د پاکستان د پوز د مطبوعاتي ادارې ISPR لخوا بیګا د خبر شوی یو بیان تر مخه په سواد کې د تحریک طالبان پاکستان د وسلوالو په لوی شمیره کې د شتون راپورونه رد کړی شوی دی. البته دا خبره پکې منل شوی ده چې د سواد او دیر په منځ کې په غرونو کې د تحریک طالبان پاکستان لږه شمیره وسلوال بیا راغلي دي. په خبر پاڼه کې په لومړي سر کې ویل شوی دی چې د تیرو څو ورځونو په سواد کې د ناقانونه تحریک طالبان پاکستان د لوی شمیرې په اړه په سوشل میډیا ناسم معلومات ورکړی شوی دی او په ځمکه د حالاتو د تصدیق وروسته د راپورونه گمراه کون بللې شوی دی. البته د سواد او دیر ترمنځ د ځینو غرونو په سرونو د یو څو وسلوالو موجودګي په نظر راغلی ده کوم چې د ځایي ولس د اوسیدلو د ځایونو نه ډیر لري دي. بیان زیاتوي چې دا کسان له افغانستان خپلو سیمو ته په پټه واپس راغلي دي خو په غرونو کې د دوی په محدوده موجودګۍ او تګ راتګ باندې جوور نظر ساتل کیږي. د ISPR خبر پاڼه زیاتوي چې امنیتي ځواکونو په نږدې سیمو کې د ولس د حفاظت لپاره ګامونه پورته کړي دي او په هیڅ یو ځای کې به د عسکریت خوخو موجودګي نه برداشت کیږي او که ضرورت و نو د دوی په ضد به پوره طاقت استعمالیږي. د پوز د مطبوعاتي ادارې لخوا دا بیان د هغې وروستو جاری شوی چې د تیرې جمعې په ورځ په سواد کې په پراخه کچه د وسلوالو د موجودګۍ په اړه د ولس لخوا احتجاجي مظاهرې ترسره شوې وې او د دغه مظاهرو نه وړاندې د سواد په مټه سیمه کې د ځینو وسلوالو د شتون او فعالیتونو په وجه د سواد ولس د اندېښنو ښکار شوی و. دا په داسې حال کې ده چې د تحریک طالبان پاکستان سره د تیرو څو میاشتو نه د مذاکراتو خبرې اترې هم روانې دي او د دواړو خواوو ترمنځ اعلان شوی اوربند یا سیز فایر هم تر دې دمه قائم دی. غلام غوث، مشال ریډیو، پېښور.
په شمالي وزیرستان کې د اوتمنځۍ قبیلو د نامنۍ ضد پرلت دوام لري. مشران وایي حکومتي کمیټې ته په لیدنه کې 15 ورځې مهلت ورکړی چې د سیمې د امنیت ډاډ ورکړي. د همدې لیدنې او خبرو اترو وروسته پرلتوالو د شمالي وزیرستان لوی لارې له پرون راهیسې خلاصې کړې دي. پرلت مشران وایي د وزیرستان بېلابېلو سیمو ته به ځي چې خپل پلویان بیدار او احتجاج نور هم پراخ کړي. په شمالي وزیرستان کې د فبرې دونو ضد د پرلت د جولای پر ولسمه اپیل شوی. په عین وخت کې د پاکستان پوځ او حکومت هم په وار وار ویلي چې دوی د سیمې د امنیت لپاره خپلې ټولې هڅې کوي. عمر وزیر معلومات راکوي.
شمالی وزیرستان کې هدفي بریدونو او نامنیزه د اوتمنځۍ قبیلو پر امن پرلت لا هم دوام لري. خو د وفاقي حکومت لخوا شپړس کسیزه سیاسي ګوندونو کمیټې سره مذاکراتو پس د اگست 14 نیټې نه تړل شوي سړکونه بازارونه اخلاص کړي. وایي چې 15 ورځې مهلت یې شپړس کسیزه کمیټې ته ورکړې. که د ملک واکدارانو څخه یې دوی ته د امنیت ډاډ ورنه کړ نو 15 ورځې پس په بیا نورې پرېکړې کړي. د پرلت مشران وایي چې دغه 15 ورځو کې دوی په ټول وزیرستان ګرځي. د پرلت په دوران چا چې د اوتمنځۍ پرېکړو خلاف ورزي کړې هغوی نه جرمانې اخلي. خلک به منظم کوي. د امنیت ټینګښت، پوخ ډاډ او نورو غوښتنو تر منل کېدو به ناست وي. د پرلت یو مشر مولانا بیت الله 13 ورځ پرلت ته خپله وینا کې وویل چې پرلت یې نه دی ختم کړی. اوتمنځۍ په خپل غوښتنه ناستی
اخیری فیصله چې کی مشوي وا چې دورانی صاحب د کیمو وکړه دا اې دې طرف نه 15 دن ټیم وو. اوتمنځۍ قوم ته رب نواز ملک خپل پکړی و تریلا اوتمنځۍ قوم مشر سره امانله چې دا صحیح وو چې سمره مطالبه دې یار نه کړی دي امیر منلې دي. قوم ته د انصاف میسج ملاو شو باقی و ان شاء الله په مختلف مراحل دې سره مش خبرې شي. امیر په دې هپ لبنې دا در نه چری وی کچره سبو چیت نګړا شو 15000 روپے یو نغار اوري ا دې زین اباد او د میش مزار پرمتا وی په پر مشه کې قیمت د میش سندغه او وشتي دي غاټ یاشتا وړه یاشتا خپل قومیت ته ټینګول د پر هغه جرمنار کوجی په ذکر خیر په داوړ باندې وسیخ سی بار خضر خیر راسه او د رزمک راسه.
یاد پرلت سره د وفاقي حکومت لخوا د ټولو سیاسي ګوندونو شپړس کسیزه کمیټه دا اگست 12 میرالی کې ناسته کړې وه چې پرلتوالو ورته 15 ورځې مهلت ورکړې. کمیټه کې شامل سیاستوالو ویلي چې دوی به د پرلتوالو غوښتنې د ملک وزیر اعظم او کور کمانډر ته رسوي بیرته به ځواب ورکوي. یاد پرلت وروسته له هغې د جولای په 12 نیټه پیل شو چې د جولای په 14 نیټه میرالی کې وسلوالو د جمعیت علما اسلام ځایي مشر کاری سمیع الدین او د ګوند بل منتخب کونسلر کاری نومان په ډزو ووژل. پرلتوال وایي تر څو چې دوی د حکومت لخوا سیمه کې د امنیت پوخ ډاډ نه وي ترلاسه کړی پرلت باید دوام لري. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
د مشال ریډیو خپرونی د سهار لنه هو د مازیګر تر شپګو پر دغه سپو اوریدای شي. میډیم ویوز شپږ سو یوش، پر شارټ ویوز 2130، 15315 او 15255 کیلو هرتز. انټرنیټ ته لاسرسی لرئ نو په مشال ټکی کام کې هم زموږ پروګرامونه په ژوندۍ او ثبت شوې بڼه موجود دي.
د پېښور د زرعي پوهنتون استادان او نور عمله له 11 اگست راهیسې په هړتال ده. د پوهنتون استادان او کارکوونکي په خپلو تنخواګانو کې د اضافې غوښتنه کوي. دوی وایي سربیره پر دې چې حکومت ورته پیسې منظوري کړې دوی لا هم په زړو تنخواګانو کار کوي. د پوهنتون کارکوونکي د خپلو متقاعد یا ریټایر شو ملګرو د ستونزو د حل غوښتنه هم کوي. د خیبر پختونخوا په حکومت کې د لوړو زده کړو لپاره د اعلی وزیر سلاکار د زرعي پوهنتون له استادانو سره د هغوی د تنخواګانو زیاتولو لوزونه کړي، خو د همدې استادانو په خبره چې هغه وعدې لا هم نه دي پوره شوي. له پیښوره شبیر احمد جان رپورټ راکوي.
د پوهنتون د استادانو د کلاس فورو د افسرانو او د بیلابیلو پنځو تنظیمونو شریک اتحادی مشر پروفیسر ډاکټر بشیر احمد مشال لیډو ته وایي چې د 11 اگست نه دوی د خپل غوښتنو لپاره په هړتال دي، او تیر کال راسې دوی سره کله مذاکرات کیږي او کله د احتجاجونو وروسته ورسره ژمنې، خو د دوی غوښتنې نه منل کیږي.
ګورنمنت د 2020 نه چې کوم انکریزز کیږي زبرد قسمت نه اګریکلچر یونیورسيټي کې هغه انکریزز نه ملایوي، او یو کله لپاره خپل خپل شوی دی. زمونږ د 15-16 میاشتې ایریئرز پراته دي مونږ ته نه راکړي. بیسکس پی چې دی هغه زمونږ نه ریوایز کې مونږ په زړه بیسک پی باندې لګیا یو. اګریکلچر یونیورسيټي د پاره د 422 ملیون پیکج د کیبینټ نه فاینانس نه ارسنه اپروو شوی دی. په 422 کې مونږ ته 140 راکو. زمونږ د پنشنیان غریبانان درې درې سلور سلور کال اوښول چې ریټایر شوی دی، نه هغوی ته کموټیشن ملو شوی دی، نه هغوی ته پنشن ملو شوی دی، نه د هغوی چې کم پنشن انکریز شوی دی هغه ورته نه ورکړي.
د اګریکلچر پوهنتون د عملی د اتحادیې تر مخه دا وخت پوهنتون خوشا 2000 ملازمین لري او ټول د دینه اغیزمن شوی دی. هم دغه پوهنتون د ټیکنیکل څانګې د اتحادیې یو غړی محمد عمران چې د لیب سپرډنټ په څوکې کار کوي وایي چې د ښکته څوکو ملازمین د دینه زیات اغیزمن پدې دي چې هغې وړاندې نه مالی کمزوری وي او په خصوصي توګه کم چې پنشنیان وي او د ګټې وټې بل لار هم نه وي.
د ټولو نه زیات افیکټیو چې کوم دی دا عمدا کلاس 4 راځي کنا کلاس 3 دي، ځکه کس د کور کری ختم شي او غته نه ملاوي ګنا غو د کور کری ور کوي کنه نور خرچې به بیا ځان نه برابر وي. یو سړی ریټایر شي نو هغه هم د پنشن دسترګي چې بده پنشن بزان لا چرته کار روزګار روانو او هغه هم نوي نو لکه د ټول نه زیات خدا خره کې فټ کیږي. به
ولې پدې اړه چې سو سو واره د لړو دکړو لپاره د وزیر اعلی خصوصي صلاحکار کمران بنګ سره د هغه مرستيال او د هغه ورستو مو د لړو دکړو لپاره خیبر پښتونخوا د پارلماني کمیټه سیکرټري عائشہ بانو سره تماسونه ول. نو دوی مشال لړو ویل چې لاهور کې د خپل مشر عمران خان جلسې روان دي، په لاره دي خبرې نشي کولې. خو د دې نه وړاندې هم د پیښور پوهنتون په شمول د صوبې ټولو پوهنتونونو هم دغه مالی ستونزو لپاره احتجاجونه او مظاهره کړوې، او په 11 اگست کامران بنګش دوی ټولو ته باور ورکړی وو چې د صوبې مالی ستونزو باوجود پوهنتونونو ته پنګې ورکول د دوی لومړیتوب دی. خو اګریکلچر پوهنتون مشران وایي چې هر ځل کامران بنګش هم دوی سره دغه لوزونه وکړي او بیا یې سرته نه رسوي او نه دوی سره رابطه کوي. اګریکلچر پوهنتون په خبر کې دا وخت 2000 نه زیات زده کوونکي په خوښه نه وښتو څنګه کې زده کړه کوي. د پاملرل چې د نوړاندې د خیبر پښتونخوا اسلامي کالج پوهنتون، پیښور پوهنتون، انجینرینګ او دغه شان نور هم مالی ستونزو سره مخ شو، او د دوی په وینا چې خپل پنشنیان او عملیته نه پنشن او نه د تنخواه ورکول جوګه دي. باید خیبر پښتونخوا حکومت او د لړو زده کړو کمیشن دوی سره مالی مرستې وکړي. شبیر احمد جان، مشال لیډیو، پیښور.
یار ګورګینیا دا مشال ریډیو را نو راکدا.
مشال ریډیو دی خدای نو ورکوي.
اوهو راو بس سمارټ موبایل.
سمارټ موبایل ته تا کو سلفی را سره اخلي
اپ او ګوګل پلی سٹور و لگاوا.
او می لگاولو جی
ګورګینیا
اولیکا
جی
ام اے اس ایچ اے اے ال ار اے ڈی آی او مشال ریډیو ڈاؤنلوډ کا
دا خوري اختیار اغلا.
دا مشال رادیو دا اوریدونکو په پیښور کې د سهار نه او په کابل کې تنه لګی شو. د خیبر په صحت محکمه کې د ډینګي ملیریا او لشمینیا کنټرول پروګرام چارواکي وایي سکل هم په دې ضلع کې د ډینګي ناروغي په زیاتېدو ده، او دا چې دوی د مخنیوي هڅې کوي. د سیمې سرکاري ډاکټران وایي له ځایي انتظامی افسرانو او کارکوونکو سره په نږدې رابطه کې دي، او هغوی ته د ډینګي ماشو ضد سپری ورکړي او د هغې د کارولو چل یې هم ورښولی دی. د ډاکټرانو په خبره له ډینګي ماشي د ځان ساتلو په غرض خلک باید د کورو دننه د صفا اوبو جمع کولو مټکې یا بیلرې سربندې وساتي. د فرهاد شینواري رپورټ.
په خیبر ضلع کې د ډینګي ملیریا او لشمینیا کنټرول پروګرام یو چارواکی شاه محمد مشال ریډیو ته وایي چې لنډ کوتل کې د ډینګي ناروغي زیاته شوې او دوی هڅه کوي مخنیوي وکړي.
موږ سره چې کوم ریپورټډ کیسز دي هغه 15 د لنډ کوتل په سیمه باندې رپورټ شوي تر نن تاریخه پورې، او 11 مریضان اوس په دوایې باندې دي او 3 مریضان الله احسان دی هغه کنټرول شوی دی. مونږ فوګ مشین او آی آر ایس سپری مشین باقاعده ټیمې ډیپارټمنټ ته حواله کړې دي، او ورسره ورسره چې څوره کیمیکلز دي هغه هم مونږ ته اویلیبل دي. دې نه علاوه باقاعده مونږ هغوی له ټریننګ پہ هم ورکړی دی.
د حشراتو پوها لارونکی یا انټمالوجست ډاکټر هارون خان وای چې باید ولس د ډینګي ماشی وپیژني او ځانونه ترې وژغوري او دې ماشی ته د خپل نسل زیاتولو موقعه ورنکړي.
د ساينسي نوم د ایډز ایجپټای دی یا ایډز البوپیکټس دی. عوام به داسې پیژني چې دا زموږ سره یو تور ماشی دی او جسم یې چې کم دی هغه باندې سپین سپین داغونه یې. د ځان د بچ کېدو طریقه دا ده چې دوی د افزایش والا چې کوم ځایونه دي هغه به مونږ ختمو. صفا اوبه د دې د افزایش یا د نسل زیاتولو زی دی. یو دا دی چې څومره هم زموږ د اوبو د سټور کولو والا ځایونه دي چې هغه مونږ کور کړو په هغه د غیره کپړه مونږ ته وکړو. ډسټرکټ خیبر کې مونږ عموما د اوبو مسلې دي نو مونږ اوبه سټور کوو په بیلرو کې ډرمونو کې چاټو کې. دې نه علاوه منګیشول دا انډي واچوي په اوبو کې صفا بوکه نو پدری ورځ کې دا غینا غټ ماشه جوړیږي.
په خیبر ضلع کې یو فعال منظور پردای وای وس هم دا سکلشتا چې هلته د صحت محکمې د ډینګ ناروغي د مخنیوي لپاره کوټلي ګامونه نه دی پورته کړي.
د صفایي په والا یا په دوبو غټ ټینکی دی یا ډنډو نه دی یا په کورونو کې چې خلکو کم په بیلرو کې وبدي یا سټوریج دی نو هیڅ لوازمات د صحت محکمې طرف نه دي شوی. روزانه دا بیماری خوریږي او په تیزی سره روانه او خلک ډیر زیات په تکلیف کې دي.
د خیبر د صحت محکمې چارواکي وای چې تیر کال په خیبر ضلع کې سباندې 300 کسان ډینګي ناروغۍ نه متاثر شوي وو او لږ تر لږه 6 کسان ترې مړه شوي هم دي. ډاکټران وایي چې ډینګي ناروغي د یو خاص قسم ماشی د چیچلو نه لګي او د سره سخت تبه سر درد سرګرځیدل او د سترګو درد وي او په ځینې وختونو کې ورسره کی او اسهال هم وي. چې په چا کې دا علامات وموندل شي نو بیا په کار د زر یو سرکاري روغتون ته ورشي چې هلته ټیسټونه وشي. فرهاد شینواره، مشال ریډیو، خیبر.
مشال رادیو لتا سو سره ده په هر غړې هر لحظه او هر شیبک.
په پاکستان کې سکهال د ګوزن یا پولیو څوارل سپېخې ثبت شوې دي. لدې څخه دیالس په شمالي وزستان او یو په لکی مروت کې رپورت شوې ده. د شمالي وزستان د صحت چارواکي وایي د پولیو زیاتره پېخې په میرلي کې مخې ته راغلی دي. چارواکي او هم د سیمه اوسیدونکو وایي په شمالي وزستان کې ماشومانو ته د پولیو واکسین له ورکولو څخه د میندو او پلرونو انکار د دې سبب شوی چې هلته د دې مزور کوونکي ناروغي وایرس خپور شي. د سیمې خلکو اکثره وخت پر حکومت د خپل امنیت او ژوند د نورو اړینو اسانتیاو د غوښتنو پوره کولو لپاره د پولیو له کمپاینونو بایکاټ کړی دی. مرکزي حکومت وایي په خیبر پښتونخوا کې د پولیو کمپاین لا تیزولو په موخه یو پلان جوړ کړی دی. د فرخندی اسد د تفصیلی رپورټ ورو
سک کال تر اوسه په پاکستان کې د پولیو سوارلس کې سونو رپورټ شوی دی. په دغه کې دیارلس ته شمالي وزیرستان دی. په دغه کې یو د سوارلس میاشتو ابوبکر هم دی. ابوبکر د شمالي وزیرستان د میرلی اوسیدونکو دی. د هغه پلار محسن الله وای کله چې ورته ډاکټر وویل چې زوی یې ګزړن وهله نو سخت خپګان پرې تیر شو. تاسو
کول په تر لګې څنګه تر شوې ده په سخت کې بیمار کو په خبرته مې راوړو کنه چې بخاري او هغه نه چې جاک کو تر راوړو حالت مې ډاکټر ته وښوره هغه چې دا پولیس کې تعریف
د شمالي وزیرستان ریاض الرحمن چې د صحت محکمې او پخوانی کارکونکو او د پولیو ساسکو نه له انکاري والدینو د پوهاولو او ماشومانو ته د پولیو ساسکو ورکولو لپاره د خلکو د رضا کولو د ډلې مشر مو وای دا کیسه یوازې د ابو بکر د مور پلار نه ده. د دوی په خبره سږ کال تر ټولو زیات د ګوزن پیښې په میرالی کې شوې دي او هلته ډېرې کورنۍ داسې ماشومان لري چې ګوزن وهلي دي.
تفصیل میرلی دلتا یو هو پاپولیشن ډېر زیات کنجسټډ دی، ډیفیوز دی او زیات دی، پکې ویکسینیشن یې زیات دی. ته وزیر
د جنوبي وزیرستان یو خبريال فاروق مسید وایي دا مسله یوازې د شمالي وزیرستان هم نه ده، په ټولو قبایلي ضلعو کې داسې کورنۍ شته چې لا هم خپلو ماشومانو ته د پولیو وایرس ضد ساسکي ورکول ښه نه ګڼي.
په قبایلي سیمو کې دا یو ټرند جوړ شوی دی چې څوک هم خپل د علاقې مسله حل کولو لپاره کوشش کوي، نو هغه د خپلو بچو د حیثیت په داو لګي او هغه پوجا باندې پوجا مهم نه چینو. اکثره پوجا مهم شې کنه په داسې مو په علاقو کې نو شي چې هغه هم یو خرند کېدای شي.
د شمالي وزیرستان یو ځایي خبريال رسول داوډ وایي هلته د پولیو ناروغي کې سونه په زیاتی دودي او د سیمې موجوده امنیتي حالات داسې دي چې دا دومره مهمه مسله د ولس او حکومت له پامه غورځېدلې ده.
نو خلک داسې دي چې تعلیم افتم دي پکې هغه په وجود د دیوای چې نه چې زمرم نو ما بچې دې مرشي لکه زما بچې دې مزور شي لکه یو قسم جاهل خبرې دي. دا بشم خبرې نه دي کول په کار وجه دا ده چې ته چې مړې نو آیا د پولیو صاف کې چې مشروم ته نه کې ورنغي سره به ته بچ شي.
د روان کال د جولای په شپږمه د میرعلي په ایده کو سیمه کې د سیمه قبایلی او سیاسي مشرانو د هدفي بریدونو او په سیمه کې د نامنې خلاف د احتجاج پر مهال په پریکړه کې د ځینو نورو خبرو ترڅنګ د هم ویل چې په سیمه کې بعد د پولیو پر ضد کمپاین باندې بندیز وي. رسول داوډ وایي ډیر خلک له دې فیصلې سره اتفاق نه لري خو پر حکومت فشار اچولو لپاره په داسې کولو مجبور دي.
حکومت چې مسایل په حل کې سنجیدګي نه خي او خلکو ته پته وي چې هغه بیا د پولیو باندې پین خبره وکړي بیا بل حکومت هم لارنه وکړي. نو دا یا د دوی نه پوهی دا بل حکومت ته پکار دي چې د دې خلاف بقاعده مقدمات درج کړي، اف آی آر درج کړي.
د شمالي وزیرستان د پولیو مهم یو کارکونکو زیشان خانوای د امنیتي مسلو نه علاوه د ماشوم په ګوته د پولیو ساسکو غلطه نښه لګول یا فیک مارکینګ هم یو وجه ده چې په سیمه کې د ګوزن کې سونه نه ختميږي.
خلیدا نه کو باندې پین مو لګوي او نور پولیو نور کوي. د خلک پوی ورکر داسې نه کوي. دا اکثر د میو د مور پلار غوښتنه ای ځکه چې ډېر خلک په دیشي نه دي چې دا خوشاله دي.
د شمالي وزیرستان نهیب الله وایي چې کله د اتل سمیاشتو زویتا د پولیو وایرس ولګید او ډاکټرانو یې تصدیق وکړ نو سخت خپګان پرتیر شو، ځکه هم اوس خلکو ته وایي چې ضرور د ماشومانو ته د غساس کې ورکړي. په اسلام آباد کې د پولیو د مخنیوي پروګرام چارواکو اندېښنه ښودلې چې ښایي په بنو لکی مروت شمالي وزیرستان او جنوبي وزیرستان کې د پولیو نور کیسونه هم مخ ته راشي، ځکه چې په هغو سیمو کې وایرس خپور شوی دی. د جنوبي وزیرستان د خیبر پختونخوا د صوبایي اسمبلی غړي حافظ احسام الدین وایي دوی د پولیو ساسکو مخالفت نه کوي خو د وزیرستان خلک د نامنې له وجې مجبور شول چې پر پولیو ساسکو د بندیز لګولو سره پر حکومت فشار راولي.
پولیو یو ډېر اهم او ډېر ضروري شای ده. کوم چیرې دا شای باندې کو کې دای شي د مون چې په ټولو نه اهم مطلب دی امن ده کې دای شي په دغه وجه باندې د ذمہدار د مون دا اهم مسله واخلي.
د شمالي وزیرستان د صحت محکمې یو چارواکي ډاکټر شمسوي باید خلک دې تر 15 کلونو پورې کله هم خپل ماشومانو ته د پولیو ساسکو ورکول نه بندوي.
پولیو د رسیم په وزیرستان شهر ځای شه پلو شوې ده. کله چرته مشر عوامې تاون وکړو نو تاسو بچون به مزوره کیږي بنا مهرباني وکړي تاسو سیمشتي مې سره مدد وکړي.
په پاکستان کې د صحت نړیوالې ادارې ډبلیو ایچ او سره د واکسینو د پروګرام یو پخوانی کارکونکو ډاکټر عبدالوهاب وای باید خلک پر دې ځان پوه کړی چې د پولیو ساسکو په شمول ټول ضروری واکسین د ماشومانو د صحت لپاره ډیر ضروری دي.
ما چرته یو داسې کیس نه دی لیدلی چې هغه ما ته چا ویلي چې دا د دې ویکسینو د وجې نه دې ماشوم ته پولیو شوې ده. دغسې کرونا ویکسین به موږ وایو، مطلب موږ سره څه لار ده بله لار ده؟ ښکاره خبره ده، کومو خلکو چې ویکسین نه دي کړي د هغې څه حل دی؟ پهنې ور پکې مړه هم شو، کومو خلکو چې ویکسین کړي یا خدای روغ کړه که نه جوړ هم شو، روغ شو که نه دي نه جوړه شو.
د شمالي وزیرستان یو اوسېدونکی زاهد داوړ چې په وړوکوالي کې د پولیو وایرس وهلی و او اوس د پېښور په حیات آباد میډیکل کمپلیکس کې کار کوي، وایي کله چې په میرعلي کې د ځایي مشرانو لخوا د پولیو څاڅکو له انکار خبر شو نو ډېر خپه شو.
په ژوند هر سرخه تکلیفونه او د مزوري د وجې نه چې څومره څه مطمه برداشت کړي یا برداشت کوم، نو زه خپل دا غواړم چې زما بچي هم په مستقبل کې چېرته هم د مشکلاتو سره مخامخ نه شي او ریګولر ټوټل ویکسینیشن یې کوم. پښتون ولس خصوصا ځکه چې هغه د ناپوهۍ سره ډېر مخامخ دی، زما به دا پیغام وي، دا خواست هم وي چې د خپلو بچو د مستقبل د راتلونکي وخت د تکلیفاتو په خپله سبب ما جوړېږي.
د پاکستان موجوده ائتلافي حکومت ویلي چې په خیبر پښتونخوا کې د پولیو واکسینو او ساسکو ورکولو کمپاینونه چټک کړي دي. پاکستان او افغانستان د نړۍ هغه هیوادونه دي چې پکې د پولیو وایرس لا هم موجود دی.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا مخام تر شپګو
مشال ریډیو ته تاسو غوږی اوریدونکو په پیښور کې د غرمې 12:30 بجې شوې لن خبرونه له مجید بابر اورو.
د پاکستان پوز وایي د تیرو سور د راهیسی په ټولنی د رسنیو په سواد کې د ناقانونه ګرځول شوی وسلوالې ډلې ټي ټي پی د زیات شمیر وسلوالو د موجودګۍ په اړه غلط فهمه پیدا کړل شوې دي. د اګست په 14 د پاکستان د پوز د اطلاعاتو د څانګې ایس پی آر لخوا خپور کړل شوی بیان کې وراغلي چې د ځمکني حقیقتونو معلومولو نه پس دا ډول راپورونه په پراخه کچه مبالغه او ګمراه کوونکي ثابت شوي. د بیان له مخې د سوات او دیر د غرونو په سکو په ډېره کمه شمېره وسلوال کسان لیدل شوي. په میرعلي کې د عثمانزی قبیلی احتجاجی پرلت نن په شپږشتمه ورځ هم دوام لري. پرلتوالو تیر ورځ د اګست په 14 د شمالي وزیرستان تړلي بازارونه او لارې پس لاغې پرانیستي چې د حکومت پلوه سیاسي ګوندونو د 14 کسیزې جرګې سره د اګست په 12 خبرې اترې وکړې. په شمالي وزیرستان کې پوځي چارواکي وایي چې د میرعلي د هیدر خیلو سیمې په یو کور کې د چاودنې پر مهال درې مبینه وسلوال ودل شوي او دوه نور ژوبل دي. د اګست په 14 یو پوځي چارواکي د نوم نه خبرو په شرط مشال لیدو ته وویل چې دې کسانو په دغه کور کې بارودي مواد تیارول چې چاودنه پرې وشوه. چارواکو تر دې دمه دانې ویلي چې د دې وسلوالو تعلق له کومې ډلې سره دی. د دې پیښې په خپلواکه توګه تصدیق نه دی شوی. د تحریک انصاف مشر عمران خان تور پورې کړی چې د هیواد د پوست پر ضد د یو لوی سیاسي ګوند ودرول د پاکستان خلاف یو بهرنی سازش دی. د اګست په 14 د لاهور په نیشنل هاکي سټیډیم کې د خپل ګوند لخوا د خپلواکۍ د ورځې د 50 کلیدي په مناسبت جوړه شوې غونډې ته په خپله وینا کې پخواني وزیر اعظم عمران خان تور پورې کړو چې وفاقي حکومت د پوست سره له تحریک انصاف ته جنګولو سازش کوي. په نیویارک کې چارواکي وایي چې په لیکوال سلمان رشدي یې مشکوک برید کوونکی د وژنې او د وژنې د حسب جرمونو رسمي تورن کړی دی. د اګست په 14 چارواکو زیاته کړه چې دا کس بغیر د ضمانت له حقه د دوی په ولکه کې دی. د نیویارک ایالت پولیسو په یو بیان کې ویلي سلی دشکرن حاجي ماتیر د اګست په 12 نیټه ناوخته په رسمي توګه په دغو تورونو تورن شو.
د مشال ریډیو لند خبرونه اوس په بل موضوع د افغانستان د بشری حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي رپورت ورکوونکی ریچارډ بنټ پر طالبانو له دې قبل انتقاد کړی چې په کابل کې د ښځو د پرونیو اعتراضونو په ترڅ کې له تاوتریخوالي کار اخیستی. په کابل کې پرون د ښځو د مظاهرو پر مهال طالبانو هوایي ډزې وکړې او درې بهرني خبریالانې د لند وخت لپاره ونیول. بنټ زیاته کړې د بشری حقوقو نړیوالو قوانینو پر اساس خبریالان باید خوندي وي. پدېړه جزئیات له سالم احمد صالح څخه.
د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بنټ هغه څه چې پرون په کابل کې د یو شمیر ښځو د مظاهره پر مهال پیښ شول ځورونکي بللې دي. یو شمیر میرمنو پرون د کار ډوډۍ او ازادي له شعارونو سره په کابل ښار کې مظاهره وکړه او وی ویل طالبانو په تیر یو کال کې له افغان ښځو او نجونو د دوی ټول حقونه تروړلې دي. د د میرمنو وروسته ادعا وکړه چې طالبانو پر دوی هوایی ډزې وکړې او ځکه د دوی لیکې هم ګډې وډې سوې. پر ټولنیزو شبکو په خبرو سوی ویډیوګانو کې د طالبانو وسلوال د هوایی ډزو په حال کې لیدل کیږي. د ملګری ملتونو ځنګړي راپور ورکوونکي شاغلی بنت پر ټویټر په یو بیان کې ویلي دي چې طالبانو د زړورو افغان میرمنو د سولېیز مظاهره پر وړاندې زیات ځواک کارولی دی. هغه لیکلي چې زور زیاتی بیرول او د مرمیو ډزې د بیان د ازادۍ راټولېدو او د غونډو د جوړولو په برخه کې د ښځو له حقونو څخه سرغړونه ده. د طالبانو د کورنیو چارو وزارت ویان عبدالنافی ټکور د ډزو خبرونه رد کړي، خو ویلي دي چې د ښځو دغه مظاهره د ده په خبره غیر قانوني وه. بلخوا د دې مظاهرو پر مهال له ځینو خبریالانو سره د ناوړه چلند په اړه هم ځینې راپورونه خپاره سوي دي. د راپورونو له مخې درې بهرني خبریالان او یو همکار یې د مظاهرې په اړه د راپور د جوړولو په خاطر د طالبانو لخوا د لنډ وخت لپاره ونیول سول او وروسته خوشې سول. همدارس د افغانستان د خبریالانو خپلواکي ټولنې ویلي چې دوه تنه افغان خبریالان د پولیسو د ډزو په نتیجه کې برسیرن ټپیان سوي دي. د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځنګړي راپور ورکوونکي په پرونی بیان کې دې موضوع ته هم اشاره کړې او ویلي دي چې ژورنالستان د بشري حقونو د نړیوالو قوانینو له مخې باید خوندي وي. په پلازمینه کابل کې د ښځو د اعتراض غږ یو ځل بیا داسې حال کې اوچت شوی چې پر افغانستان د طالبانو د واکمنۍ کلیزه په رارسېدو ده. د 2021 میلادي کال د اگست پر 15مه جمهوری نظام سقوط سو او طالبان له څلور خواو څخه کابل ښار ته ننوتل او خپل موقت حکومت اعلان کړ. د ملګرو ملتونو د کارپوهانو ډلې د جمعې په ورځ د طالبانو د واکمنېدو د کلیزې په مناسبت په یو راپور کې وویل چې نړیواله ټولنه باید جدي اقدام وکړي څو پر افغانستان واکمن طالبان دې ته وهڅوي چې د وګړو د بشري حقونو اساسي اصولو ته درناوی وکړي.
مشال ریډیو تاسې د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې.
په ننګرهار کې د خصوصي پونتونونو طالب علمان د خراب اقتصادي وضعیت له امله اړ شوي چې خپل زده کړې په نیمایي کې پرېږدي. د دغه خصوصي پونتونونو مسؤلان هم وایي چې په تیر یو کال کې تر 50% پورې محصلینو خپل زده کړې په نیمایي کې پریخي چې اکثریت یې ښځینه زده کوونکي دي. تفصیل زموږ د خبریال په دې رپورټ کې اورو.
سره له دې چې په ننګرهار کې د تیری سبان د نیمې پیړۍ راهیسې دولتي پوهنتون فعالیت کوي، خو دا چې ننګرهار یو ګڼمیشته ولایت دی، دولتي پوهنتون د ټولو هغو محصلانو د جذب ظرفیت نه لاره چې هر کال له 12 ټولګیو څخه فارغیږي، خو په تیرو 100 کلونو کې پکې یو شمېر خصوصي پوهنتونونه او د لوړو زده کړو موسسو په فعالیت پیل کړی و چې هر کال به ترېنه په بیلابیلو برخو کې په زرګونو محصلان فارغېدل. خو د تیر یو کال راهیسې چې په افغانستان کې تحول رامنځته شوی، ورسره د خلکو اقتصادي وضعیت هم خراب شوی دی. په ننګرهار کې د خصوصي پوهنتونونو محصلان وایي چې دوی مجبور شوي چې د خراب اقتصادي وضعیت له امله خپلې لوړې زده کړې په نیمایي کې پرېږدي. د رومل په نوم یو تن مایوب چې په یو خصوصي پوهنتون کې زده کړې کوي مشال راډیو سره په خبرو کې وویل:
زه د مشوبنو په مایوب یم او خپل لاسونه مې صحیح کار نه کوي. زما ارمان چې پوهنتون وایم، نو یو څو موده پوهنتون مې وویل ما د اقتصادي وجه نه اقتصاد مې خنو اړ شوم چې پوهنتون پرېږدم. د پوهنتون لخوا راته تخفیف وشو، اوس خپل پوهنتون خپل درسونه وایم.
د اسحاق سمیم په نوم د خصوصي پوهنتون یو تن محصل وایي چې د دوی اکثره ټولګیوال د خراب اقتصادي وضعیت له امله لزده کړو بے برخه شوي دي.
په اوس سنف کې مونږه نوی کسانو زده کړې کولې، خو تیرو تحولاتو زمونږ ډېرې ام سیمفیان د زده کړو پاتې کړل، ځکه هر یو په تیر نظام کې دندې درلودلې او کولای شو چې په اسانۍ سره خپل فیسونه او خپل کوم مصارف دي هغه ادا.
د زرغونی په نوم یو محصله وایي: د پلار په ورځ مزدوري خپل زده کړې کولې، خو په خبره یې اوس چې په خار کې ورځ مزدوري د نش برابر ده، مجبور شوی چې خپل زده کړې په نیمایي کې پرېږدي.
زما پلار کراچۍ
کار کوي هغه چې ماخام راشي نو دومره کړی و چې له هغه د کور مصارف پر مونږ وکړو دومره اضافه کیږي نه چې یازې پې د پانتون خرچه وکړم یا کتاب کتابچه قلم دا پرې واخلم ډېر مشکلات سره مونږ مخکې د تعلیم په جریان کې نو که چېرته دا وضعیت همدغسې دوام وکړي نو مونږ مجبور یو چې نور خپل تعلیم ته د پای ټکی کېږدو.
په ننګرهار کې د خصوصي پوهنتونونو د اتحادیې رئیس احمد طارق کمال وایي چې د روان خراب اقتصادي وضعیت له امله په تیر یو کال کې د خصوصي پوهنتونونو او د لوړو زده کړو موسسو څخه کابو 50 سلنه محصلینو خپلې زده کړې پرېښې دي.
تقریبا تر 50% پورې زمنګ د پانتونونو محصلین په ننګرهار کې هم کم شوې دي. د انجونو برخه کې درې شي زیات زکه وی چې انجون مخکې هم د دوی اقتصادي مشکل دا او چې د دوی تدریس به د دوی د ورونو د والدینو له خوا نه تمویل کېدن او چون د بیکاری کچه لوړه شوې ده فله هازه د انجونو تعلیم لا ډیر متضرر شوې ده.
په ننګرهار کې د التقوا د لوړو زده کړو موسسې رئیس استاد خوشحال جواد په تعلیمی برخه کې لمرستندوی نړیوالو موسسو څخه غواړي چې د خصوصي تعلیمی سکتور په برخه کې مرستې وکړي.
د وسنی نظام نم غوښتنه دا ده د نړیوالې ټولنې نه د ملګرو ملتونو نه د نورو بشري سازمانونو چې په افغانستان کې د خصوصي سکتور خاصتا د خصوصي پونتونو لړو زده کړو موسساتو تر شا ودرېږي د دوی سره همکاري ولري ځکه دا عمل منفع بنسټونه دي د ټولنې خیر ښېګڼه په دې کې تامینېږي.
په ننګرهار کې د لوړو زده کړو په برخه کې شپږ خصوصي تعلیمي موسسې او پونتونونه فعالیت کوي چې نږدې 2000 محصلین پکې په زده کړو بوخت دي.
د ځوانانو ژغ خبرونه کې د ځوانانو پر لاسته راوړنو ستونزو او وړاندیزونو خبرې کوو.
څنګه ټیبل ټینس بیډمنټن دنیا سره یوځای چلیدلو لپاره موږ دا هر څه پکار دي.
په دې خبرونه کې د سپورتس او انټرټینمنټ ترڅنګ په فیسبوک ټویټر او نورو ټولنیزو رسنیو کې لا تاسو ځوانانو سره ستاسو پر فعالیتونو هم پګیږو.
د اسرار العالم مومند یو ساعت خبرونه په ژوندۍ بڼه د جمعې په ورځ د مازیګر په 4 بجې او په تکراری بڼه د اتوار په ورځ د مازیګر په 3:30 او د سه شنبه په ورځ د غرمې په 1:30 بجې اوریدای شي.
د لاهور په هاکی لوبغالی استډیم کې تاریخ انصاف یو درې جلسې ته په وینا کې د ګوند مشر او پاکستان په خوانی وزیر اعظم عمران خان ویلي د هیواد د ریښتونی ازادۍ جنگ په اخرنۍ او فیصله کن مرحله کې دی. نوموړي د اگست 14 په خپل وینا کې زیاته کړې چې تر یو سازش لاندې د ګوند او د هیواد د پوځي مشرتابه ترمنځ د اختلافات پیدا کولو هڅې روانې دي. نوموړی چې په راتلونکي کې د نورو جلسو اعلان هم وکړ د لواکه د لری کېدو تر شا هم د بهرنی سازش بیانیه مختوړي. خود مسلم لیگ نون په مشرۍ په مرکز کې جوړه ائتلافي حکومت د هیواد په سیاست کې د بهرنی مداخلت او سازش تورونه ردوي. تفصیل غلام غوس راکوي.
په لاهور کې تیر شپه د خپل ګوند د پلویانو یوې لوی جلسې ته په وینا کې په خوانی وزیر اعظم عمران خان وویل چې د پاکستان د حقیقي ازادۍ جنگ په اخرنۍ مرحله کې دی او هغه په دغه مهال د خپل را رواني تګلارې په اعلانولو سره وویل چې اوس به هغه د هیواد په نورو خارونو کې دا ډول جلسې را جوړوي او لسته به خپل بیانیه وړاندې کوي. نن زه ستاسو په وړاندې اعلان کوم چې زما را روانه تګلاره بسوي. زه به اوس خپل ولسته ورزم. زمونږ د حقیقي ازادۍ جنگ اوس په اخیره او فیصله کن مرحله کې دی. عمران خان وویل چې را روانه اونۍ به د نوي پلان سره سم په راولپنډۍ کې جلسه کوي او د هغې وروسته به په کراچۍ، سکر، حیدرآباد، اسلام آباد، پېښور، مردان، اټک، ایبټ آباد، ملتان، بهاولپور، سرگودا، جهلم، گجرات، فیصل آباد، گجرانوالا او کوټه کې جلسې رابللې کیږي. عمران خان یو ځل بیا د پاکستان د پوځي اسټابلیشمنت سره د ټکراو د ارادې نه لرلو د خبرې د سپینولو هڅه وکړه او هغه وویل چې موجوده وفاقي حکومت دا هڅه کوي چې د یو سازش لاندې د هغه ګوند پاکستان تحریک انصاف او پوز په خپل مینس کې وجنګوي. چې کله زه نیوکی کوم نو زما تنقید تعمیری وي لکه څنګه چې یو پلار د خپلو بچو د اصلاح لپاره په هغوی نیوکې کوي. دا چې نن کوم سازش کیږي چې د هیواد تر ټولو لوی ګوند د پوز په ضد ودرولی شي، نو دا د هیواد په ضد یو سازش دی او دا د بهرنی سازش حصه ده.
یہ ملک کے خلاف سازش ہے، یہ ایک بیرونی سازش کا حصہ ہے.
عمران خان په خپل وینا کې وویل چې د موجوده وفاقي حکومت د نسکورولو او په هیواد کې د رڼو او آزادو عامو انتخاباتو پورې به خپل مبارزه جاری ساتي، خو موجوده وفاقي حکومت دریز لري چې عام انتخابات به را روان کال په خپل وخت ترسره کیږي او موجوده وفاقي وزیرانو په بیا بیا د پاکستان په داخلي سیاست کې د بهرني مداخلت او سازش په اړه د عمران خان بیانیه رد کړې ده.
تاندی هیلی
د پښتنو خزو د چارو پاړه د مشال رادیو اونیزا خبرونه د هرې چهارشنبه او اتوار په ورځ له مشال رادیو نه.
د چارو شون کې وايي حکومت د پاکستان د یو شخصي ټلویزیون چینل اے آر وای نیوز د تړلو لپاره قانوني لار نه ده خپل کړې. د پاکستان د کورنیو چارو وزارت د دې چینل د کار اجازه تامه منسوخه کړې ده. وزارت د اگست پر 11مه د میډیا د نظم د کامی ادارې پیمرا په نوم په یو اعلامیه کې ویلي چې د اے آر وای کمیونیکیشنز اجازه تامه تر بل امر پورې په سم دستی توګه منسوخیږي. په لامی کې ویل شوي چې د اے آر وای پر ضد دا پریکړه د هیواد د استخباراتي ادارو د رپورټ پر اساس شوې ده. د خبري ادارې بیا پر خپل ویب پاڼه د مسلم لیگ نون په مشرۍ د حکومت لخوا د اجازت نامې لغوه کولو پریکړه غندلې او دا د چینل د 4000 کارکوونکو د معاشي قتل په توګه یاده کړې ده. دا چې حکومت د کومو خبرو په پام کې نیولو سره یو ټي وي چینل تړلې او داسې کولو لپاره کومې قانوني لارې خپلول شي، دا به د مجید بابر په دې رپورټ کې وورو.
د پاکستان د کورونو چارو وزارت د شخصي ټلویزیون چینل اے آر وای نیوز اجازت نامه منسوخه کړې ده. پښتنه دادا چې په هغه هیواد کې د میډیا د ادارو په خاصه توګه د ټلویزیون چینلونو د بندولو قانوني طریقې کار سره ده. د دې پښتنې په جواب کې د پیمرا د ادارې پخوانی مشر او خبریال افسار عالم وای د یو چینل بندول یا اجازت نامه منسوخول یو اوږد او پیچیده عمل ده چې په عمومي توګه د دوو نه تر دریو هفتو پورې وخت اخلي. د دې خبره په ابتدایي توګه د څه قسمه خلافرزی په صورت کې د میډیا متعلقه ادارې ته نوټس ورکول کیږي او د هغوی د جواب په صورت کې بیا نوره کاروایی پر مخ ځي. خدا افسار عالم په خبره په ظاهره داسې ښکاري چې د اے آر وای په بندولو کې دا طریقې کار نه دی خپل کړل شوی.
په ظاهره داسې ښکاري چې په دې اړه پر قانوني طریقه کار عمل نه دی شوی. چې کله یې په سمدستي توګه اے آر وای بند کړ نو دا نه دی ویل شوی چې د دې منظوري چا ورکړې. په دې اړه د چا ترمنځ غونډې شوي او هغه کوم چارواکي ول چې دا منظوري ورکړې ده او د دې د بندولو د حکم لپاره کومه طریقه خپله شوې ده. په دې اړه نه پیمرا کومه اعلامیه جاری کړې نه بل چا څه معلومات ورکړي دي، نو تر دا مهاله په دې اړه شفافیت نه تر سترګو کیږي.
دا ورستو له هغه دا چې تیرونه د پاکستان تحریک انصاف یو مشر شهباز گل د اے آر وای نیوز په یو خبرونه کې د پاکستانی پوسټ پر ضد سرګندونه وکړي. نو موړې د اگست په 9مه د اسلام آباد پولیسو لخوا نیول شوی او پر ضد یې مقدمه روانه ده. اے آر وای نیوز ویلي وو چې د شهباز گل سرګندونه د هغه ذاتی رائے ده او د چینل د پالیسۍ سره تړاو نه لري. په شهباز گل او اے آر وای ټلویزیون چینل حکومتي چارواکي تور لګوي چې د هغه هیواد د پوځي چارواکو او یا ادارې په اړه خبرې کول د پاکستان د قومي سلامتۍ پر ضد عمل دی. د پاکستان د خبريالانو د اتحادیې د پخواني مشر شهزاد عبدالفقار نه مې وپوښتل چې آیا د پاکستان قومي سلامتۍ یوازې د هغه هیواد امنیتي ادارو سره تړل شوی؟ نو نوموړی وای
اصل کې سکیورټي ایشوز دا ګڼل کیږي چې د فوج سره وابسته دي. زموږ د پاکستان سکیورټي ډېر په دې متفق دي که د پاکستان کا فوج نهي نو پاکستان نشته. دا د دوی لازم ملزوم گرد میڈیا پر دا شای باندے متفق دی، بلکہ اے آر وائی خپل متفق دی. مجھ معافی غواړو، دا عمل بالکل دا غلط دی چې این او سی دا کړی دی.
د روان 2023 میلادی کال د مئی په 9مه پیمرا ادارې د پاکستان ټلویزیون چینلونو ته خبرداري ورکړی وو چې باید د هغه هیواد د عدلیې پوز او امنیتی دارو پاړه په تبصرو خبرونو او ویناګانو کې له احتیاط کار واخیستل شي. دوی په دغه خبرداري کې چې د یاد ادارې په ټویټر پانا خپور شوی وو. پکې ویلی ول چې داسې لیدل کیږي چې یو څو شخصي ټلویزیون چینلونه داسې مواد خپروي چې د پاکستانی عدلیې، پوز او حکومتي ادارو د توهین په ذمه کې راځي، نو باید احتیاط وکړل شي. پاکستان کې تر دې وړاندې هم وخت په وخت ټي وي چینلونه په عارضي توګه بند کړل شوي او پر هغوی جرمانې لګول شوي دي. د خبریالانو نړیوالو ادارو ویلي چې په پاکستان کې صحافتي ازادي له محدودیتونو سره مخامخ ده، خو حکومتونه بیا دا دریز ردوي.
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړي مرکه.
زه د دې پښتنو
د مرکه
بیا غینه پسته په ډیستریکټ
کې هر اتوار یا یکشنبه او د هر ګل یا دوشنبه په ورځ.
په بلوچستان کې د قدرتي آفتونو پر ضد د مبارزې اداره وایي په صوبه کې د بارانونو له امله د مړو شمیره 104 ته رسیدلې ده. بلخوا په سند کې د پشکال بارانونو لړۍ لا هم روانه ده. د دې صوبې حکومت د 9 ضلعو 223 کلي آفت زده اعلان کړی دی. په عین حال کې په پاکستان کې د امریکا سفیر له سند حکومت سره د $1 ملیون مرسته اعلان کړې ده. نورحال له کراچۍ نه د مشال لړیو خبریال نیاز علي راکوي.
د بلوچستان حکومت ویان فرا عظیم شاه د اگست په 12مه په کراچۍ پریس کلب کې یو خبری غونډه کې ویل بلوچستان حکومت لخوا د سیلاب ځپلو خلکو سره د مرستو لړۍ روانه ده. دا وایي چې که زه د سیلاب په اړه تاسو ته ووایم، په دې اړه د بلوچستان حکومت یو کمیټۍ جوړه کړې ده. په بلوچستان کې تر دې دمه 13,080 کورونه په سیلاب او طوفاني بارانونو کې تباه شوي دي، چې پکې 4,002 کورونه په مکمل توګه او 10,315 کورونو ته بیا زیان اخته دي. په تازه سیلابونو کې په قلعه سیف الله او نورو برخو کې 30 زیات کورونه نړېدلي او 60 کورنۍ خوندي ځایونو ته لیدل شوي دي. د سیلاب ځپلو خلکو د زیان معلومولو او مرستو لپاره جوړه کمیټۍ د هرې ضلع ډیپټي کمشنر به مشري کوي. بلخوا بیا پسند کې د پشکال د روستي بارانونو لړۍ لا روانه ده، چې له مخې د صوبې په 9 ضلعو کې 223 کلي آفت ځپلي اعلان شوي دي. د سند د قدرتي آفتونو په وړاندې د مبارزې ادارې PDMA سند لخوا جاري کړی شوی راپور کې په صوبه کې د روانو طوفاني بارانونو له امله د مړو شمیره 113 ته رسیدلې ده. په صوبه کې تر دې دمه 2,800 کورونه نړېدلي دي. د PDMA د راپور له مخې په ټټا، جامشورو، بدین، خیرپور، نوشیر و فیروز، سانگڑ، دادو، مٹیاری او قمبر شہادت کوٹ کی 223 کلی د افت زپلو اعلان شوی دی او د پشکال د رستی بارانونو لامل په زپل شو سیمو کی زئی او مالی زیانونه اختی دی. په داسې حال کې چې پسن کی خلق د سیلاب او طوفانی بارانونو لامل ل سختو ستونزو سره مخ دی. امریکای پسن کی ل سیلاب زپلو سره د $1 ملیون مرستو اعلان کړی دی. په دې لړ کې بیا د امریکای سفیر ڈونلڈ بلوم په کراچۍ کې د سن وزیر اعلی مراد علی شاه سره د اگست په 12مه لیدلی او ویلی دی چې امریکایي ولس په دغه سخت وخت کې د پاکستان ولس سره ولاړوي. د سن وزیر اعلی هاوس لخوا په خبر شوی بیان کې د امریکایي سفیر ډونلډ بلوم ویلی چې دا مالی مرستې د امریکای د نړیوالی پرمختیا ادارې USAID لخوا شوې دي، چې د سن د سیلاب ځپلو د زر تر زره رغېدو ملاتړ کوي. د امریکایي سفیر ډونلډ بلوم په خپلو خبرو کې ویل
we just had a good meeting and we talked about
de wai che da wazirala saramo kh lidana ushwa parustai ki da tezo baranuno aw selab la amala pa akhti tawan mung khabari ushwi mung khushalayo che sun hukumat ta da amrike la khwa da $1 million mrastwar kawlo elan kabu da sun da zamindarano aw karwandagaro da tolani da para
sindi farming communities
hum pa da waqt da sun wazirala murad ali shah da amrike safir ta da rusti baranuno aw selabi حالاتو لاملا د زئی زیان په اړه معلومات ورکړل او د امریکای د مرستو مننه وکړه. مراد علی شاه ویلی چې امریکا په پاکستان کې د انرژي، اقتصاد، تعلیم او روغتیا په شمول په مهمه سانګو کې ل 15 کلونو راهسي مرستي کوي او په راتلونکي کې به هم د دواړو هیوادونو ترمنځ دغه همکاري دوام ولري. یاد دی وی چې امریکای په سند کې د سیلاب ځپلو سره د مرستو لپاره د $1 ملیون مرستو اعلان په داسې حال کې کړی دی چې ل دې وړاندې د امریکای سفیر د خیبر پختونخوا او د هیواد هیواد د نورو برخو دوري هم کړی او په بیلابیلو سانګو کې د حکومت سره د مرستو اعلانونه هم کړی دي. پسند او بلوچستان کې چې د پشکال بارانونه لاروان دي. د موسمیاتو محکمې چیف میټالوجست سردار سرفراز ویلی دي چې کراچۍ ترڅنګ د بلوچستان په ساحلي سیمو کې بعد د اگست تر 15 نیټې پورې تیز باران وي او بیا د بارانونو یو بل لړۍ به د اگست په 14 نیټه له ماسپخین څخه پیل کیږي چې له امله به پسند او بلوچستان کې د اگست تر 13 یا 19 تر ماسپخین پورې د سختو بارانونو امکان دي او هم د دې له امله په سمندر کې هم د سیلاب خطر ده. نو باید چې کبانو نیونکي سمندر ته لا نړ شي. نیاز علی، مشال ریډیو، کراچۍ.
مشال ریډیو هر ورځ له سهار نه د ماخام تر شپږو بجو پورې نه ساته خبرونه لري چې تاسو یې د رادیو تر څنګ په مشال ټکی کام او د مشال ریډیو پر اپلیکیشن اوریدئ شئ.
د سوات تعلیمی بورډ د 2023 زیږدیز کال لپاره و بخید 2022 زیږدیز کال لپاره د نهم او لسم ټولګیو د امتحانونو نتیجې اعلان کړي دي. سکال په دې ازموینو کې 80% زده کوونکي بریالي شوي دي. تعلیمي بورډ چارواکي وایي دا ځل د کورونا وایرس له وجې سکولونه نه وتړل شوي، زده کوونکو ته پوره زده کړې ورکول شوي او امتحانونه پر وخت او د معمول مطابق اغسل شوي ول. د نیاز احمد خان رپورټ ورو.
د سوات تعلیمی بورډ لخوا سالانه امتحانونو کې د آرټس په څنګه کې د خوازخیل 14 کلنې زده کوونکې اسما بیبي په داسې حال کې اولنی پوزیشن اغسته چې په شخصي توګه امتحان ورکړو. اسما بیبي 996 نمبرو سره د سوات، بونیر او شانګلې ټولو سکولونو په نسبت پرایویټ په هیڅ نمبرې زیاتې اغستې. اسما وایي چې کور کې د امتحان لپاره تیاری کړې وي.
اما پرایویټ امتحان زه کور کړې ما د مدرسې سبق وي علم می کوو نو الحمدلله په دې روزه کې زه فارغ شوم. ما علم وکړو او زکه می پرایویټ امتحان ور کړی دی او ان شاء الله دغه شان وکوم. او ما چې کوم مهنت کړی دی زمانه تعلیم سره سکول تعلیم سره بیا ډیر زیات شوق وو نو ما شپه ورځ بیا مهنت کړی وو او داغه تیر کال می نه نیم زیم ور کړی وس میټ نو.
داسما پلار پس زبان د لور په کامیابی خوشاله دی. دی وای چې د جنکو از دکړه ډیره ضروری دی او چرې هم خپل لور د از دکړو نه منکړي نه ده.
زه خایم چې څنګه چې د نارینو تعلیم اهم ده د دې نه زیات د جنکو تعلیم اهم ده ځکه چې د زندګۍ په هر مول کې نن سبا د تعلیم ضرورت ده او تعلیم یو بنیادی حق ده د مور پلار چې دا بچی ته ورکی. نو ان شاء الله زما بچی نن څنګه چې لسم کې د ښه پوزیشن واغس کوشش به مې ان شاء الله دای چې دا نورم دغه سبق ووای او بیا ان شاء الله د دینه خط دغه وکي تیاری وکي او ښه پوزیشن والی ان شاء الله.
د سوات تعلیمي بورډ مشر سید نبی شاه په دغه محل مشال ریډیو ته وویل چې ټولې نتیجې ډیر په احتیاط او میرټ جوړې کړي او کم زده کوونکو چې کمی نمبر اغستې یا پاتې راغلي بیا دې کوشش وکړي.
عموما که تاسو کتلی زمونږ سره کیسې کہانیانې په دې سبقونو کې وي نو هغه وی هم د دې لپاره چې موږ ته عبرت والو کنه یا داسې نه چې موږ سری پر ټی رټای دغه کو د امتحان لپاره تیاری کو پاګه ځان پوی کول پکار دي پاګه کې هم دا میسج وی چې راکته یو پیر ناکام شي ته بیا ټرای وکا بیا ټرای وکا تاسو کو د دنیا سومره هم غټ خلق چوت کئ نو هغه عموما مطلب پس دغه کې چې ناکام شي دي ناغه خپل کوشش او خپل مهنت نه دی پرېخه بیا د تعلیم په میدان کې ناکامۍ تصور نشي کېده. زما په خپل خیال باندې کڅوک دا وی چې را ناکام شم نه ناکام په تعلیم په میدان کې خو ناکام کېدل سره تصور دا خو د ذهن نه وبازو کڅوک ځان ته نقصان رسي دا ځان ته نقصان رسول نه دي دا ټول پاکستان او نړۍ ته ټول ته نقصان رسول دي چې انسان چې دا یو ډیر قیمتي شی دی.
د سواد تعلیمي بورډ نتیجو تر مخه سخت کال د سواد، بونیر او شنګلې نه په لسم جمعات کې 3000 زده کوونکو برخه اغستې. په ساينس ګروپ کې د 1080 نمبرو 2 زده کوونکو منال انعام او سیار احمد ترلاسه کړي. دغه رنګه دویم پوزیشن حزب الله په 1090 نمبرو او دریم پوزیشن سید نومان او بادشاه سید په 1080 نمبرو ترلاسه کړو. د نتیجو اعلان په موقع پوزیشن اغستونکو ته یادګاری شلډونه هم ورکړی شول. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
مشال ریڈیو دا.